دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبری سات کې زپامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبری سات کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه. جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی برید وروسته نن پټول پاکستان کې د مظاهرو کولو اعلان کړی. د بلوچ بلتون پالی مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې د ویلي حکومت د مرګ ناسمه داوه کړې ده. او روسي ولسمشر ویلي د اسلامي دولت ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همکاری ته ژمن دی. بشپړ خبرونه په بنو کې. د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله وروسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی. د ګوند ویان جلیل جان تیر شپه مشال راډیو ته ویل د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی تیر مازیګر په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې تر جلسې وروسته بنو ته روان و چې پر قافلې د ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د بنو پولیسو یو چارواکي محمد نظیف مشال راډیو ته په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی، خو پکې د روغتیا ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې ژوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان بلتونپالې وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تېره ورځ رسنیو ته پاستول شوې ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ناست ښودل شوی او وایي د حکومت هغه پروپاګندې ناسمې دي چې ګواکې دی وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت او هلته د ملیشا ځواکونو مشر د اګست په میاشت کې دعوه کړې وه چې نوموړی په عملیاتو کې وژل شوی دی. بلوچ په ویډیو کې پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر د نېشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د بلوچستانو نسل وژنه کوي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دا ویډیو تازه ده او که څنګه. د پاکستان حکومت د دې ویډیو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان مذهبي لږکیو احمدیانو استازي وایي په هغه هیواد کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو عمومي ویاند فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیانو ځورونو او په نښه کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد آئین او قوانین دي.
پر ټول پاکستان کې په هر سیمه کې او په ځانګړې توګه پنجاب او سند صوبو کې ډېر زیات مشکلات دي. د دې تر ټولو لویه وجه دا ده چې د هیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد دي. همدغه وجه ده چې مذهبي سغدریزه دا پلمه کوي چې حکومت دغه قوانین نه عملي کوي نو دوی به کوي.
فرید احمد دا سرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې په جیلم کې پارېدلو خلکو د مذهب او اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د احمدیانو یوه کارخانه وسوځله. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ چې ګواکې د پاکستان قوانین امتیازي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ویلي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل شي. دا خبره نوموړي تېره ورځ جنوبي وزیرستان ته د سفر پر وخت کړې. د پاکستان دولتي راډیو وایي عباسي قبایلي جرګې ته په وینا کې وویل ستنېدونکو کډوالو ته به ټولې اسانتیاوې برابروي. نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیايي کارونو لپاره د 10 کروڑ روپیو اعلان وکړ. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دانشی دا خبره تېر ماښام مشال راډیو ته په دې تناظر کې وکړه چې اشرف غنی چې د افغانستان ولسمشر دی د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي له دندو لرې کړل چې پر کندوز ښار د وسلوالو د برید په برخه کې یې بېغوري کړې وه. غنی تېره ورځ وویل لرې کړل شوي کسان به عدالت ته وړاندې کوي.
امر سبوک دوشی تمام منصوبین امنیت ملی را
دیوای د ملی امنیت د ټولو هغو مامورینو برطرفه حکم ورکوم چې په خپل دندو کې غفلت کړی دی. یو شمیر باید د پوځي اصولو پر بنسټ عدلی او قضایی ادارو ته ورپېژندل شي.
په اکتوبر میاشت کې ګڼو وسلوالو پر کندهار ښار په کندوز ښار حمله وکړه او تر لنډ وخت یې د ښار مهمې ودانۍ ونیولې. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستان د 28 اربع ډالرو هیروئین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاقېږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو مخنیوي ادارې تېره ورځ ویل تېر کال د افغانستان ټول ناخالصه پیداوار یا جی ډی پي 28 اربع ډالره وو. دا اداره وایي د افغانستان نشه یي مواد زیات په فرانسې، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې خرڅېږي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې وڅاري او د نشه یي موادو قاچاق یا سمګلینګ مخنیوی وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو له مشرانو سره لیدلې. د ولسمشر دفتر په پرونی بیان کې راغلی په ارګ کې د پښتونخوا او کوټې ملتپاله مشرانو ته د وینا پر مهال اشرف غنی وویل ټول افغانان ویاړي چې دوی له سوله ییزو پیغامونو سره کابل ته ورغلي دي. د پښتنو ملتپاله سیاستوالو په پلاوي کې اسفندیار ولی خان، محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خټک، عثمان کاکړ او سکندر شیرپاو شامل دي. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. تیره شپه په کرملین کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر لیدو وروسته پوتین خبري غونډې ته وویل دواړه هیوادونه د شام په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو پر زیاتولو سلا شوي دي. په یعنې وخت کې پوتین وویل د ترکیې لخوا د روسیې جیټ الوتکې ویشتل د خیانت عمل و ځکه چې روسیې هغه هیواد خپل ملګری باله. اولاند وویل دواړه هیوادونه سلا شوي چې یوازې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او نورې سختریزه ډلې به په نښه کوي. غرب پر مسکو تور پورې کوي چې اکثر د شامي ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګېدونکي غرب پلوه یاغیان په نښه کوي. او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیایي. تېره ورځ په مسکو کې د خبرو پر مهال پوتین وویل هیواد یې د شام او ترکیې له پولې سره د روسیې جنګي الوتکې ویشتلو په اړه له ترکیې د بښنې او تاوان ورکولو انتظار باسي. هلته په عین وخت کې په برطانوي ټایم ورځپاڼه کې د ترکیې وزیر اعظم محمد داود اوغلو په خپله لیکنه کې ویلي هیواد له روسیې سره د کړکیچ ختمولو هڅه کوي. داود د دې محل خبرونه سراج الظهیر د کرنسوي اسعارو له بیو او د موسم له حال سره.
نن ته جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ او په 1.50 روپۍ یوه یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ تسو دیار ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 29 روپۍ او یو افغانۍ په یورو ۱۰۰ روپۍ او په 2.30 روپۍ او 221 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 216 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 24، بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. د جمعیت علما اسلام پر یوه مشر اکرم خان دورانی تر بمی حمله وروسته د ګوند نن د مظاهرو اعلان کړی. د بلوچ بلتون پال مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې په اړه یې شون کې دانشي ویل چې دا تازه ویډیو دا او که څنګه
دا ویډیو کتا سو غری دا ښکاره خبره نه ده چې دا ویډیو اوس فرش ویډیو دی.
د مومند استادان ویلی د روانې میاشتې له وروستۍ نیټې احتجاج پیلوي.
د پاتره د ټولو استادانو دا تقریبا 15000 استادان دي چې ټولې طرقې لارې بندې دي.
د خیبر پختونخوا چاپخانو مالکانو پر حکومت تور پورې کړی چې کتابونه پنجاب ته چاپ ته استوي.
دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي، نو دوی سره سټیټ ټررزم مکوي.
شنن یو تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علما اسلام فی یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پر قافلې پر ریموټ کنټرول بمی برید کې دوه کسان وژل شوی دي. د بنو ځانګړو پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته ویل اکرم خان دورانی په نیمه قبایلی سیمه بکاخیلو کې تر یوې غونډې وروسته بنو ته روانو چې برید پر وشو. د جمعیت علما اسلام فی ویان جلی جان بیګا مشال راډیو ته ویل دورانی په حمله کې بچ پاتې دی. د زیاته کړه چې د برید په غبرګون د دوی ګوند نن په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. د حمله پړه چانه منلی. غلام غوث معلومات راکوي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او موجوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان و چې په لاره کې د هغه قافله د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه، خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلی دی. او په دغه پیښه کې د سیادت د محکمې یو چارواکی احسان الله او یو بل ولسی وګړی اریپ الله وژل شوی دی، او د عبید شیرین او عبدالروف په نوم درې نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دی. د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پیښې په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علما اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
بلو کې د یو غټې غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف ته روان وو چې لاره کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بم سره دماکا وشو. اتورانی صاحب بال بال بچ شو، یو دوه کسان شهیدان شوي دي، او مولانا عبدالرحمان صاحب، افضل شرمت صاحب او نور مشران چې کېناست په دې باندې غور نه پس دا فیصله وکړه، چونکه جمعې ورځ دی. جمعیت اسلام مشرانو ته او ضلعو ته اپیل شوی دی، هدایت شوی دی چې هغه دې په دې حواله باندې خپل غم غصه اظهار دي وکړي او د پوره من مظاهرو اهتمام دي.
د دې نه وړاندې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمان هم درې ځل بریدونه ترسره شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د بلوچستان بلتون پالو یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. دا ویډیو تېر ورځ پر داسې وخت خپره شوه چې د بلوچستان حکومت او ملیشه ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ وژنې دعوه کړې وه. خدای نور ناصر په کوټه کې له بلوچ خبریال او څېړونکي شاهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې دي او له هغه یې د دې ویډیو د نوعیت او نیټې په اړه پوښتلي.
دا ویډیو که تاسو وګورئ په ویډیو کې تر اوسه پورې دا ښکاره خبره ډېر قوي دغه نه چې دا ویډیو اوس فریش ویډیو دی، دغه ډېر دا دی کېدای شي دا د فریش ویډیو وي، لکه چې تا وویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ول ویډیو نه رالی، ممکن دی دا چې دی ډېر سیف یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی. بیا خپل خلق کم خلق چې پریشان وي نو ری ګروپنګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروری اور پرېشر وو، ولې چې د ډاکټر الله نظر فالوورز او دوی دا خلق د چې ژوندۍ دی بالکل ټیک دی، نو دغه سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی هغه کنفرمیشن راځي.
ډاکټر الله نظر مرګ او ژوند د بلوچ وسلواله پاره څومره اړینه ده، څومره ضروری ده؟
ګوره د بلوچ قوم د پاره خو عمومي دغه خبرې کوي نو ښه، مګر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي طور دغه ګروپ د پاره ډیر دغه دی. بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی، د اوران پورا مکرانه دغه کړی دی، ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دی چې دا دا ځایو کې کم ایکټیو دی، نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي، او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دی کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی او ته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی، نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
په اوس وخت کې د اوسنی حکومت له خوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې رپورټونه وچدل د برامداغ بکچي سره نور بلوچو چې مخکې مشران دي ناراضه بلوچ له هغوی سره ملاقاتونه کړي وه او خبرې اترې روانې وې. په داسې وخت کې د ډاکټر الله نظر ویډیو راتلل، آیا هغه خبرې اترې به ناکامه نه سي؟ هغه باندې به څه اثر ولویږي کنه؟
یو ډیبیټ ضرور بس شروع سی. اول هغه کم خلک د ډاکټر الله نظر خلک وې هغوی چې دا اعتراض کوله برامداغ بکچي باندې، خان افکلات باندې، هغه څه کمزور وو، ولې هغه کنفیوژن په دغه کې اوس که دا دغه رالی نو ډیر زیات مضبوطی به دا دغه بحث شروع کیږي چې دا خلق څه کوي، نو ضرور دا د ده خلاف چې دی ارګومنټس او دغه ورکی دوی یو دلیل ورکی چې دا ډیر غلط کار روان دی، دوی خو د قوم چې دی غداران دی، دا به اوس ډیر شروع سي او کم خلق چې دا نیګوسیشن کوي د ګورنمنټ سره هغه به دلیل چې دی لس کمزور پاتې شي.
د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر تازه ویډیو د خبرېدو په اړه مو له بلوچ خبریال شاهزاده ذوالفقار سره د خدای نور ناصر مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا گورنر مہتاب خان عباسی ویلی د قبائلی سیمو بے کور کړل شوی خلک بعد راتلونکو کال تر نیمایی خپلو کلیو ته ستانه کړل شي. دا خبره نوموړي تیر ورځ جنوبی وزیرستان ته د سفر پر وخت کړې. عباسی قبائلی جرګې ته په وینا کې ویل ستنیدونکو کډوالو ته به ټولې اسانتیاوې برابروي. نوموړي په جنوبی وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو لپاره د 10 کروڑ روپیو اعلان وکړ. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
دشمجان پورز د پښتونخوا گورنر مہتاب احمد خان د ډیر اسماعیل خان او سویلی وزیرستان درې ورځنۍ دورې په موقع په سویلی وزیرستان چکملی کې د مسعود قبایلیانو یوې لوی جرګې ته د وینا په دوران کې وویل چې د سویلی وزیرستان قبایلیان د پیاوړتوب شاندار تاریخ لري. گورنر زیاته کړه چې څه موده مخکې دا ایجنسی او دلته اوسېدونکي قبایلیان د سخت مشکل دور سره مخامخ شول. ایجنسی تباہ برباد شوا. دلتا او پٹرول و تنک سے پزرگونا بندگون مڑا معیشت تباہ او پلکونا قبائلیون پہ ہجرت مجبور شوال. گورنر وویل چھ دے قبائلیانو پہ دغا قربانی ٹول قوم فخر کوی او دا ہم آنی چھ خپل خاورا خپل کورونا خپل بچون پر شوال سا آسان خبرا ندا. آغوی دا ہم وویل چھ دے ضرب از پوجی عملیاتو پہ دوران کشے پاوز سیول انتظامیہ او خلق کے گنے زنی مالی قربانیان ورکڑا لے اوز با دے ضرب از پوجی عملیات رستون تا رسو او دے انڈیا سے با چاہتا ہن دا اجازت ورنکو چمیجا یرغمال کی. سردار مہتاب احمد خان دا ہن زیادہ کڑا چھ اوز دے بیکورا قبالیانو دے واپس لیش دولو عمل لگیا دائے دے نوی کال پا دوران چھ با پاتے ٹول قبالیون خپلو سیمو خپلو کورونو تا بیرتا ولیش دول شو. گورنر دا لاوز ہاں وکا چپ دا دامرا کڑ کے جنو آلاتو رے تیرے دونا دورستے با حکومت کلا ہاں قبائلیون گوشی نہ پریش دی پا جنگ زپلی سیمک شبا دے ترکائی خوش علی دامرا کرونا سر ترسوی چھ دے قبائلیانو موجودا او تیرے ٹولے نمگرتیاوے پری پورا شی. دے مسعود قبائلیانو لطرفا پسی پس نماغ شے دے غشتانو پا زواب شے گورنر دے مسعود قبائلیانو دے پارا دے لیویس فورس دے چلور سوا ملزمتون دے منظوری سرا پسروکی سرا روغا او تیارزاک شے دے نویو ربتا سڑکونو جوڑاولو دے پارا دے 10 کروڑا کلدارو ورکاولو اعلان ہاں وکڑلی. مشال ریڈیو دے گورنر دے دغے دورے او دے نورو لفظونو پا باریک شے چھ دے سویلی وزیرستانا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا آغوی پا دارنگ جواب وکھا.
دے گورنر صاحب دورا دی میر علاقہ تا پا دیغی مقابل نے دیرا فائدہ منا دو دے دیغو دیر شا اثرات مرتب شی او چھے کم اعلانات یا وکرل خاما خاچ کن دینا پر بنا عمال ہن کی جی او میر دن امید حل ہے ری چھے دا اصلی دا خبر نا وکرلے پا حقیقت شی میر دا پر اعلانات وکرل شی میر دا مشکوری
دا دے ہاں یادوی چھے دا مسعود قبائلیانو دا مشرانو ملکانو جرگیتا دا خطاب کولو نا دورستے گورنر دا سویلی وزیرستان ستر پندغولی وانا تا روان شا چرتا با چنن دوی دے احمدزئی وزیر سلیمان خیل او دمتونی قبائلیانو دے مشرانو ملکانو علمانو سارا ووینی وکسی او پوانک شبا دے زن ترقیاتی منصوبو افتتاح کوی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو چکملائی سویلی وزیرستان.
په داسې حال کې چې د پاکستان سینټ پر وفاقي حکومت د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره د قوانینو جوړولو غږ کړی. د هغه هیواد احمدیانو استازي وایي په پاکستان کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزي دفتر ویاند فرید احمد وایي له 1940 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر 250 زیات احمدیان وژل شوي دي. دی وایي په پنجاب او سند کې احمدیان ځورول کیږي. د ده په خبره د احمدیانو په نخه کولو تر ټولو لوی لامل د پاکستان قوانین دي. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید وایي احمدیان د هغه هیواد د نورو وګړو په څیر دي او دولت یا ریاست یې ساتنه کوي. ګولای از معلومات راکوي.
که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار د مذهبي لګکیو د حقونو خوندي ساتلو ادعاوې کوي خو په هغه هیواد کې اقلیتونه او په ځانګړې توګه احمدیان تر ټولو زیات زورول کیږي. د بشری حقوقو او د سیاسي ازادۍ نړیوالې فریډم هاوس ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا شپږ ملیون احمدیان میشتي. په دې رستو کې د پنجاب صوبې په جهلم کې د احمدیانو یوې کارخانې ته اور ورته کړل شو. د دې نه وړاندې هم په دغه صوبه کې پر احمدیانو بریدونه شوي ول. په لندن کې د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې احمدیان ډېر په سختو حالاتو کې ژوند کوي. د دوی په خبره په هغه هیواد کې په څه ناسو ډول احمدیان په نښه کېږي، کله د توهینې رسالت په نامه او کله نورې پلمې ورته جوړول کېږي. د زیاته کړه
هر علاقے میں اور پاکستان کے تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ
پر ٹول پاکستان کی پر ہر سیما کی اور پزانگڑی توگا پنجاب اور سندھ صوبوں کی ڈیر زیاد مشکلات تھی. ددی تر ٹول الو وجہ دادا چھ دہواد آئین او قوانین دا احمدیانو پر زدی ہم دغه وجہ دا چھ مذهبی سغداری زدہ پلم کوی چھ حکومت دغه قوانین نہ عملی کوی نو دوی بی کئی او دا احمدیانو لپارا ڈیر مشکل حالات تھی.
کافی مشکل حالات ہیں احمدیوں کے لیے بھی.
قسم دا پاکستان دا آزادی رستو یو شمیر احمدیان په لوړو څوکو ګمال شوي ول، خو په 1974 اویایم کال کې په آئین کې د دویم ترمیم لاندې احمدیان غیر مسلم وګرځول شول. فرید احمد په دې اړه وایي چې د 1974 اویایم او بیا په ځانګړې توګه 1974 اتیایم را رستو تر 250 نه زیات احمدیان په دې خبره وژل شوي دي چې دوی ځان ته مسلمانان وایي. پر احمدیانو تر ټولو لوی برید په 2010 کال کې په لاهور کې شوی وو چې پکې شپږ اتیا احمدیان وژل شوي ول. فرید احمد زیاته کړه چې د پاکستان په قوانینو کې احمدیانو سره زیاتې شوې او باید توپیر ختم کړل شي. خو د پاکستان حکومت مرکزی وین پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د احمدیانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي دي. نوموړي ویل چې د جهلم د پیښې ذمہوار کسان نیول شوي دي. د احمدیانو د غوښتنو په اړه پرویز رشید ویل
پاکستان کې شهري هي اور اتنے ہی اچھے پاکستانی
احمدیان دا پاکستان وګړي دي. دوی هم هغه شان ش پاکستانیان دي چې څه ډول نور دي او د پاکستانیو په حیث د هغوی خپل عقیده ده. د هغوی له عقیدې سره څوک اتفاق کولای سي او څوک مخالفت کولای سي، خو ریاست د عقیدې پر بنیاد نه بلکې د خپل وګړي په توګه مکمل تحفظ ورکړي او په دې معاملہ کې هم احمدیانو ته مکمل تحفظ ورکړي.
اس معاملے میں بھی ریاست نے مکمل تحفظ دیا.
پرویز رشید دا هم ویل چې ریاست د مذهب په نامه فیصله نه کوي، بلخوا د مذهبي چارو پوه ډاکټر قبله ایاز وایي چې په ریاستي کچه احمدیانو ته حقوق ورکړل شوي دي، خو په ټولنه کې داسې عناصر موجود دي چې پر دوی بریدونه کوي. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
ریاست خو چې کوم د آئین تحت د دوی حقوق دي هغه کوي، لکه تاسو ته قیادیږي دلته په خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلی یو ممبر هم قادیانی احمدی براتله چې هغه باقاعده ځان اعلان کړی و چې زه د احمدیانو سره تعلق لرم. نو د ریاست طرف نه خو ښکاره ده چې د آئین پابندی به ضروري، خو دې کې شک نشته زمونږ جنا ټولګي داسې دي او خلک داسې دي چې هغوی د اقلیتونو سره ښه سلوک نه کوي او بالخصوص د احمدیانو سره، حالانکه آئین چې کوم حق ورکړی دی نو باید چې مونږ هغه حق دی ورکړو.
ډاکټر قبله ایاز دا هم ویل چې ریاست باید د احمدیانو د حقونو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلې خواته د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد وایي چې په میډیا کې د احمدیانو پر ضد پروپاګندې له وجې د دوی د فرقې خلک ځپل کیږي او باید د دې مخنیوی وشي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو.
افغانی او غربی سرچینی وایی دا سیمی یو شمیر هیوادونو حد سی پیل کردی دی چه افغانستان بیا دا پاکستان للاری لطالبانو سر دا سول خبرو تر رازی کردی. دا افغان حکومتی و سرچینی دا نوم نخود و پشرت پرون وویل دا سیمی یو شمیر هیوادونو استازو د افغان حکومت د قامی سلامتی له سلاکار حنیف اتمر سره لیدلی او ورته وړاندیز کړی چې ولسمشر اشرف غنی دی په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه اخیستو ته سلا کړي. د ملي امنیت سلاکار ویاند وایي حنیف اتمر بهرنیو استازو ته ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوالې ډلې لا هم په پاکستان کې پټنځایونه او روزنځایونه لري. دا هغه تور دی چې پاکستان ترنه تل انکار کړی. احمد شیبر معلومات راکوي.
د یو شمیر هیوادو استازیو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره د پنجشنبې په ورځ خبرې وکړې. په حکومت کې دننه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. دې سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غني وهڅوي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې چې د راتلونکې میلادي میاشتې په 1 او 8 په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او ویویل چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملي لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورزنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هېواد یې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورزنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې تر هغو سولې ته رسېدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو په اړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کنفرانس په اړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیو کې امریکا ته ولاړ د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار دا وه چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول هلته ناست وي، خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغې خوانه د تروریستانو ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کې
بلور ته ویل ویدی چې سرچینې ویلی دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند د سکولونو استادانو د دوی ترقی نه کېدو په غبرګون د روانې میاشتې له دیرشمې نیټې څخه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. استادانو مشال راډیو ته ویل له درو کلونو راهیسې هیڅ ترقی نه کېږي او پر خپلو پخوانیو مرتبو یا عهدو کار کوي. دوی وایي د احتجاج په توګه به کار پرېږدي او یوه اونۍ وروسته به سکولونه هم تړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د مهمند جنسی د سرکاري سکولونو هغه استادان چې لا هم د ترقیانو نه محروم دي وای چې په راتلونکي میاشت کې به هغوی تر د یوې هفتې پورې سکولونو ته نه ځي او وروستو کې بیا هم د هغوی د ترقی مسله هواره نه شوه نو سکولونو ته به جرندې اچوي. د دغه استادانو د دریو کلونو نه زیات وخت وړاندې د ترقی اعلانونه خوشوي خو دوی وای چې لا هم هغه ترقی نه دوی ته نه دی ورکړل شوی. کریم خان استاد په سبحان خوړ های سکول کې ماشومانو ته سبق خای او وای
چې تقریبا 300 د استادان چې ونو هغه مخکینو ګریډونو ته بیګ شو هغه ډېر پریور شو او د دې سره زمونږ د پاټه د ټولو استادانو چې دا تقریبا 15,000 استادان دي د دې ټولو ترقی لارې چې نو بندې دي.
نو دا استادان څومره په مشکل سره ډیوټي کوي. ملک دین د غازی بیک بر محمد جنسی دی یو سکول استاد دی او وی ویل
زمونږ استادان او په بر محمد دی د سیګنګ کې چې په ملکی په کیم کې کوي چې ملکارم ټول لري دې شوی دی ګره بیا سار خپل ډیټیل راځي ډېر د مشکلاتو سره ډیټی کوي. کله تا وایي تاسو مرکز نه وکړانې او کله وایي تاسو د صوبې نه وکړانې او په دې کې زمونږ حیثیت کې او نه مانا یا دې مرکز ومنې یا دې صوبه ومنې نو موږ به بیا دغو نه دغه سودا مطالبه کوو.
د جماعت اسلامي ډلې د استادانو یعنی تنظیم اساتذه محمد جنسی مشر دستلی خان وایي چې سرکاري ادارې استادان سبق پرې خوځو ته هم نه پرېږدي. نو هغه څنګه
موږ ته اوس دا پته لګېږي چې زما سر څوک دی؟ آرمی زما برازی زما عزت کوي، پولیټیکلی زما عزت کوي، تحصیلدار روانې چې هغه وتې نه دی ریټی را نه وتې چې دی څو چې خزادار را نه وځي چې هغه وځي بیا د ګورنر سیکشن ټو والا نه وځي چې هغه وځي بیا د ورکور والا باندې خیر والا را نه وځي چې هغه وځي نور برازی ټول اخیر استاد خو خپل ټیچ ته پرې نه خوده چې هغه ټولې مرحلې ته تیرې چې اخیر کې به د پولې کوټه تر اخلاص کې دی فرلا چې استاد باندې دونه مسلې راشي هغه به خپل کلاس ته هم ورځي.
او ملک دین وویل چې هغه د خپل حق غوښتو لپاره پر راتلونکي کې عملی احتجاج کوي.
اوس موږ دا فیصله کړې چې موږ به د 30 تاریخ نه چې نو کلاس بایکاټ کوو د 7 تاریخ پورې او کو بیا به دغه باندې مونږ شو نو بیا موږ د 7 تاریخ نه چې نو طالبان د الفار کوو موږ به سکول نه بندوي.
بل خو د خیبر پختونخوا د صوبې د استادانو د جولای په میاشت کال 2012 کې ترقیانې شوې خو د قبایلی سیمو استادان لا هم محروم دي او غواړي چې ترقیانې وشي. دغه استادانو د ترقی ترقیانو لپاره سمری گورنر خیبر پختونخوا ته وړاندې شوی هم ده، خو لا هم پرې کوم عملی ګام نه دی اخیستل شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو، په پیښور کې د ماسپخین یا د غرمې 12:30 دي او په کابل کې 12:00 شوې د خبرونو لنډیز. په بنو کې د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر رهبامي حمله وروسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی. د ګوند ویان جلی جان تیره شپه مشال راډیو ته وویل چې په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی، خو په کې د روغتیایي ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې ژوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان بلتون پالې وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یوه ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تیره ورځ رسنیو ته په استول شوې دې ویډیو کې بلوچ پر پاکستانی حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د نیشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د ده په وینا د بلوچستانو نسل وژنه کوي. د پاکستان حکومت دې ویډیو په اړه لاسنه کې ویلي. د پاکستان مذهبي لږکیو احمدیانو استازي وایي په هغه هیواد کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو عمومي ویاند فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیانو ځورونو او په نښه کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد آئین او قوانین دي، خو د پاکستان وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید دا خبره ردوي. خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل شي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی تیره ورځ ویل د یو شمیر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 اربه ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاقېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نشل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټۍ ګوندونو له مشرانو سره لیدلې دي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیایي. خو په عین وخت کې په برطانوي پټایم ورځپاڼه کې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو په خپله لیکنه کې ویلي هیواد یې له روسیې سره د کړکېچ ختمولو هڅه کوي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس سفوري او ارزان انصاف رسولو په اړه ویلي دي چې ادارې د خپل کارکردګۍ کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړی شي. ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگر چې عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي، خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکي خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو نه علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي، نو د دې نورو سرکاري ادارو کارکردګۍ د ټولو زیاته ښه جوړول ضروري ده. ادارې زیاتوي که سرکاري ادارې خپل کار توګه سرته رسوي نو اولس به عدالتونو او محتسب ادارو پورې نه ځي. د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریانو نه مجبوره وي. یو کار چې په یو څو ګینټو کې کېدی شي هغې لپاره غریب اولس د میاشتو چکرې وهي او د هغې سختې خبرې هم برداشت کوي. ادارې اخیرې کلي کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس د خبرو په رڼا کې دې اړخ ته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیانې لرې کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې زلزله او د سیلاب نه متاثره ضلع د چترال د لرې پرتو سیمو اولس د حکومتي د نه ترلاسه کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې د چترال سیلې د اولس مظاهرو نه دا ظاهریږي چې د چترال اولس د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1991 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایي پوست په ذریعه د چترال لرې پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وار بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبوره شول چې د احتجاج د لارې د حکومت توجه ترلاسه کړي. درې اخیره کلي کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس د غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایت جاری کوي او په اعلی ترین سطح په امداد رسول یقیني جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په بلوچستان کې د یوې بلتونپالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ هغې ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې د یادې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ښودل شوی دی. د پاکستان حکومت دعوه کړې وه چې نوموړی وژل شوی دی. بلخوا اژانس فرانس پریس په افغانستان کې د بیپول ډاکټرانو پر روختون د حمله پلټنو په اړه د امریکایي پوځ او د سازمان غبرګونونه څېړلي دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحا میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی کې په پاکستان کې بلوچ بیلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندۍ او د یاغیتوب په مشرۍ ښودل شوی دی. پاکستان باور لري چې د اګست په میاشت کې الله نظر په یوه چاپه کې وژلی دی. ایجنسی کې په بلوچستان کې ناامنه حالات د چین او پاکستان د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو اقتصادي راهداري پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د اژانس په خبره د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا د خپرې شوې ویډیو د تاریخ تصدیق په ازادانه توګه نشي کېدی. خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دي چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګنډا کوي. دی وایي دا صفه دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بیلتون پاله ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د تیرو لسو کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اژانس د صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي له خولې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې نو ځکه پرې څه نشي ویلې. په ستمبر میاشت کې بوکټي ویلي چې د حکومت په باور الله نظر په اګست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایي کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنسی کی په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو په هسپتال د امریکایي حمله په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنې په هکله وروسته تر هغې فشار سیوا شو کله چې پوز د شوې غلطۍ تفصیل ورکړ. خدای په ډاګه نه کړه چې آیا د پیښې به ځانګړې پلټنې کیږي که څنګه. ایجنس وایي د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د شروع په ورځ له هغې وروسته په پوز تنقید وکړ او د هغوی لاپروایي وبلله کله چې په افغانستان کې امریکایي کمانډر وویل د اکتوبر په درېیمه نیټه په کندوز کې پر هسپتال حمله د انساني غلطۍ له امله وشوه. له دغه چاپې وروسته دغه هسپتال وتړل شو. په حمله کې دیرش کسان وژل شوي وو. جنرال جان کیمبل د شروع په ورځ په کابل کې د نیټو په مرکزي دفتر کې د خبري کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمهواري د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د پنځو ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمهوار کسان یې معطل کړي دي خو نور وضاحت یې ور نه کړ. اژانس ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس تخلیلي کې د غلطیانو په هکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنګ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي زیانو په کسته او کو په بے احتیاطۍ سره هسپتال په نخه کړ.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بی پولې ډاکټرانو نړیوالې ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې. هلته د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې هم د داسې خپلواکو او پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمیر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. د ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون بمباري یوه انساني تېروتنه وه. په هغه برید کې دیرش کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان تر څرګندونو وروسته چې دا حمله یې انساني تېروتنه بللې وه نړیوال غبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پیښو په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا سي چې آیا حمله کوونکي خبر وو چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغورۍ له مخې شوی دی. دې سازمان ویلي په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي ځکه ښایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بېغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حملې په اړه باید خپلواکې څېړنې وشي. دا زموږ لپاره ډېره وحشتناکه ده چې دوی پر داسې ځای حملې کړي چې نه یې پیژني. د حملې پر مهال د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې. شامل. موږ یو وار بیا د خپلواکو څیړنو غږ کوو. په کندو ښار کې په روغتون په حمله کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې د کارکوونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون ډېر شتنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د چهارشنبې په ورځ د کندوز پیښه انساني تېروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي پرون په دې اړه په خبرو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه. دی وایي وسلوالو طالبانو له روغتونو، جوماتو، مدرسو، ښوونځیو او د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخیستی دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روغتون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسلوالو طالبانو د موجودیت له امله حمله کړې ده. د امریکا پوځ تر اوسه په کندوز کې پر روغتون د خپلواکو څېړنو ترسره کېدل رد کړي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوال سازمان د حقایقو د موندلو له نړیوال کمیسیونه په دې اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې. د بې سرحده ډاکترانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازې ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ټایم مجلې په 2003 زیږدیز کال کې د هند پر ممبئی ښار د وسلوالو برید پاړه لیکنه خبره کړې. هغه کال د وسلوالو یوې ډلې په ممبئی کې پر یو شمیر ځایونو برید وکړ او له یو نیم سل څخه زیات کسان یې وژل. ټایم مجلې و کال مخکې د شوي برید ته بیا کتنه کړې. ټایم مجله لیکي د هند ممبئی ښار لپاره وسلوالې حملې نوې نه دي. د 1990 زیږدیز لسیزې له پیل راهیسې په هغه ښار کې له لس څخه زیات بریدونه شوي دي. مجله وایي دولسي ترانسپورټ او ګڼې ګوڼې په ځایونو کې بمی چاودنې شوې وي، خو د هند کاروباري پلازمینه یو داسې جذبه لري چې ورته د ممبئی روحیه ویل کیږي. هر ځل تر برید وروسته د دې روحیې له کبله ښار بیا پاڅېدلی او له دې ورانیو او ویجاړیو یې لرې سفر پیل کړی دی. په لیکنه کې راغلی البته د 2003 زیږیز کال د نومبر پر 26مه د وسلوالو یوې ډلې د ممبئی ښار پر یو شمیر سیمو حملې وکړې چې پکې له یو نیم سل څخه زیات کسان وژل شول. دا وسلوال له عرب سمندرګي ممبئی ته ورننوتي ول. د حملو په نتیجه کې نه یوازې ممبئی ښار بلکې ټول هیواد د خپل ځان په اړه فکر پیل کړ. ټایم مجله وایي و کال آگاهو تر بریدونو وروسته دوی د مجلې پر سرمخ د هند درد په نوم لیکنه خپره کړه. په هغه لیکنه کې راغلی تر حملې وروسته د ممبئی خلک بیا پاڅېدلی دي. دا خلک پاکستان ته غوسه ول چې په اړه یې فکر کیږي چې د برید سرچینه ده. همداراز دا خلک خپل حکومت ته هم غوسه ول. مجلې و کال مخکې لیکلي ول چې د ممبئی تر وسلوالو حملو وروسته د هغه ښار بلکې ټول هیواد وګړي فکر کوي چې په هغه ښار او هیواد کې څه بدل شوي دي او څه سم نه دي روان چې باید سم کړل شي. ټایم مجله وایي د و کال مخکې کیسه نن هم رښتیا ده. په هند کې اوس هم هغه ټولنیز او سیاسي مسالې موجود دي چې د ممبئی بریدونو پر مهال موجود وي. په لیکنه کې راغلی هند اوس هم له ګاونډي پاکستان سره ښه اړیکې نه لري. په هغه هیواد کې له مسلمانانو سره سم چلند نه کیږي او د تاوتریخوالي لپاره چمتووالی اوس هم روان دی. ټایم مجله زیاتوي کله ممبئی څخه هغه بریدونه اوس په هیرېدو هم دي، خو دا ښار د روانو حالاتو په اړه هرومرو پوښتنه کوي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور خبرونه درته د یک شنبه یا اتوار او د دوشنبه یا د ګل پر ورځ خبرو. پر راتلونکي غړي کې جمهوریت خبرونه اوریدای شي. له پاکستانه خبریدونکي ډان ورسپانی پښتنه کړي چې که د پولیو یا ګوزن ضد کمپین مخه ته د پښتنو دود او رواج خند دی، نو بیا پښتانه ولې خپلو بچیو ته د نورو ناروغیو مخنیوي واکسین ورکوي؟ ورځپاڼې په لیکنه کې په پاکستان کې د ګزرن ضد کیمپین ناکامۍ لاملونه څېړلي دي چې لنډیز یې ګلایاز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکي چې په مغرب کې د صحت چارواکي په پاکستان کې امنیتي حالات د پښتنو کلتور او د پولیو ضد مهم کې د امریکا استخباراتي ادارې د جاسوسۍ وجوهات په ګوته کوي چې په هغه هیواد کې د پولیو ضد کمپاین یې ناکامه کړی دی. په حقیقت کې د پاکستان حکومت، نړیوالې ادارې او کورنۍ رسنۍ هم دغه وجوهات بیانوي. ورځپاڼې لیکي چې په دې کې بل متبادل نظر مخې ته نه راځي. څوک هم د پولیو ضد هلو ځلو کې د انتظامی ډانچې په اړه خبرې نه کوي، چا هم په مقامي کچه د دې پیچلې مسلې د حل کوشش نه دی کړی. د پاکستان رسنۍ هم د حکومت او یا د نړیوالو ادارو بیانونو ته ناست دي. پر دې مسله کارپوهان هم خپل کردار نه ترسره کوي او نه پرې منطقي بحثونه کوي، یوازې سازشي نظریې وړاندې کوي. ورځپاڼې لیکي کچري د پښتنو ثقافت د پولیو ضد کمپاین په لاره کې خنډ وي، نو بیا ولې پښتانه د نورو ناروغو واکسین خپل ماشومانو ته ورکوي؟ ورځپاڼې پښتنه راپورته کوي کچري د اسامه بن لادن د وژلو لپاره جالي واکسین کمپاین د دې ذمهوار دی، نو بیا ولې د دې نه وړاندې د پولیو ضد کمپاین کامیاب نه و؟ ورځپاڼې لیکي هغه څوک چې د پولیو ضد د واکسین کمپاین خلاف دي باید په بحثونو کې برخه واخلي. د ولسی اړیکو یو نظریه دا ده چې په بحرانونو کې خلک د هر څه ذمهواري د کورنۍ محرکاتو پر ځای په بهرني قوتونو وچوي، خلک د خپلو ناکامو او پیښو ذمهوار نور خلک ګرځوي او دا هر څه د پولیو ضد کمپاین کې مخې ته راغلي دي. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې حکومت، نړیواله مرستندوی ادارې او میډیا د ګډو کوششونو په نتیجه کې د پولیو ضد کمپاین کامیابې دي شي.
لګولایز مو د مقالې مهمه برخه ورده. د خیبر پښتونخوا چاپخانو مالکانو تنظیم له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې نورو صوبو ته د کتابونو او نورو شیانو خپرولو کار ناستوي. د خلکو تیر ورځ په پیښور کې د مظاهره پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونو په ګډون نور شیان چاپولو لپاره پنجاب ته استوي. د چاپخانو مالکان وایي له دې کار سره به په خیبر پښتونخوا کې چاپخانی وتړل شي او دوی به بیروزګار شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې را چاپخانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسییشن یو مشر امجد علي مشال یړو ته ویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده. او په پاکستان کې یوازې خیبر پښتونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پی 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پښتونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صوبې زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صوبې ته ټیکهداران لزي او کچرې دا هر څه هم داسې روان وي نو د خیبر پښتونخوا خوشا سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بیروزګاری کې زیاتوالی راشي.
د صوبه کې په کتاب باندې 17% جی ایس ټی ده او ریمینینګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا به اتوماتیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندی مهیا. زموږ یونټ فور د پاسټ 10 منتھس بند دي، 10 نه 12 هزار ورک فورس دي، بیا سب کانټریکټرز دي زموږ جی، بیا لکه په زرګونو دي. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي، نو دې سره لکه سټیټ ټیروریزم مکوي. ډېره غریبه صوبه ده او تکلیف کې دی عوام ډېر زیات.
د دغه چاپخانو یو بل مشر او د فرنټیر پرنټرز اسوسییشن صدر اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوا شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس به هم بوج وي.
دغه د ماشومانو ته هم کتاب نه ملاويږي، که ملاوم شي 30% کتاب بګرانېږي نو ټول به سفر کیږو. موږ د دې صوبې خلک یو، موږ دا کار ډېر مودې نه کوله گیا یو، په خپل د پی ټی آی ورکر دو، لیکن موږ نن توبه وستله. نو دوی لم وړ ورکړه دی دا پاره چې موږ دا نن روزګار نه بیغم شو. هلته زموږ عمران خان صاحب دی، هغه وایي موږ 80% بند کارخانه و چلولې. چرته دی دا د څوک ورکې ادارې پټونه چې کوم چالو کارخانه دي 100 کارخانه تاسو بنده وی لګیا آی. اوس دوی چې دا ټینډر سیستم رااله سو 85 کارخانو نه دوی د صوبه خیبر پښتونخوا 15 کسان راوسته، نور ټول اوټ کړل.
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره څو څو وارې د تماس نیول هڅه وکړه، د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بل خو د چاپخانو مالکانو دړک وکړه کچري صوبایي حکومت دوی دا غوښتنې ونه منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانې او کارخانې به پنجاب یا نورو صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وایي د واړې هغه بې کوره کړل شوې کورنۍ چې خپلو کلیو ته د ستنېدو اسناد نه لري کولی شي چې د روانې میاشتې له 1/2 څخه دا فارمونه ترلاسه کړي. اف ټی ایم ای وایي د وی آر اف په نوم دا فارمونه په جمرود کې د شاکت سلیوي امنیتي ځواک له مرکزه ترلاسه کېدی شي. د ادارې دا هم ویلي چې که څوک دا اسناد ونه لري نو نه به ورته خوراکي مرستې ورکول کیږي او نه هم مالی. خو د باړې ویکور کړل شوي خلک وایي ګڼ کډوال د اسناد نه لري او حکومت دی د دې فارمونو ترلاسه کولو وخت وغځوي ځکه چې په دوه اونیو کې دا کار نه بشپړیږي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ام اے لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې هغه کډوال چې تر اوسه پورې وی آر اے فارم یا دستنېدو اسناد نه دي جوړ کړي نو باید په 13 نومبر یې د جمرود شاک اصلي ویز مرکز نه ترلاسه کړي او چې چا سره دغه اسناد نه وي نو په باړه کې به ورته بیا میاشتنی راشن نه میلاویږي او چې څوک یې جوړ کړي نو په دې اسنادو ورته د هرې کورنۍ په سر د موبایل سیم له لارې 10,000 روپۍ او اے ټي ایم کارډ له لارې 25,000 روپۍ مالی مرستې هم ورکولی شي. اف ډي ام اے وایي چې د باړې اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل ملک دین خیل او کمرخیلو ځینې کورنیو دغه اسناد نه دي جوړ کړي او چې تر 13 نومبر نه پس یې په دوه هفتو کې جوړ نه کړي نو بیا به یې د رجسټریشن نه خارجوي او د هر ډول امداد نه به بې برخې وي. خو بیا د باړې د کډوالو یو مشر خیلمت شاه پریدی وایي چې دغه اسناد ترلاسه کول ډېر مهم دي خو باید دې لپاره دې ورکړه شوې موده وغځول شي.
دا وی آر اف فارم خو ځکه ضروري دی چې په علاقه کې سیکورټي فورسز والا تلاشي اخلي نو چې د سره وی آر اف فارم نه وي نو په کاخیرو کې هلته ډېر خلک داسې ونیول او واپس هغوی بیا مطلب چې د هغوی خلاف مقدمه چلیږي چې یاره څه د علاقې سړی نه دا خو خلک غریبانان ایران دي هغه پیسې نه لي خو وایي چې ما ته د خپل علاقې اجازت نامه ملاو شي دا یو اجازت نامه ده دغه دپاره وی آر اف فارم دپاره دا دی وغځئ دې له چټ ټایم ورکي دا د دوه هفته کار نه دی دا د دوه میاشتو کې هم دې د خلک نه شي چې کوم پاتې خلک دي دا نه شي کولی نو مونږ مهرباني دی چې مونږ دا ټایم د خلکو لپاره زیات کړي ځکه چې ډېر زیات خلک پاتې شوي دي.
یو بل مشر جاوید شاه پریدی وویل
خلک خو ډېر زیات پاتې دي پوه شو قبیله وایه چې کوم دی ټایمنګ هم نو خبره دی مونږ دا چې یو خو داسې وکړي چې هر یو قوم دی خورا د خپل خپل ډیسک جوړ کړي دومره خبره دا چې په کور دارو چې لږ ونډ کې موږ لا ټایم روکړی شي ځکه چې زموږ خلک ډېر لرې لرې لوکو کې پروته دي که نه نو کم از کم چې موږ له دا ټایم
د باړې د کډوالو د غوښتنې په حق لمو شکله د اف ډي ام اي اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په ټاکل شوي وخت کې به دې ټولو کډوالو ته دغه اسناد ورکړی شي خو که بیا کومه کورنۍ ترې پاتې شي نو نیټه به ورته وغځوي.
پی آر ایف سینٹر چې کوم نه هغه ته موږ ورو دي مدې دې سر تر تر دا ساين کی چې دا گورنمنت دا چې کوم هغه پته مراد ته پر حقدار شي خپل وی آر ایف او هغه ساين کی خپل اے ٹی ایم کارت واخلي خپل نور اسسمنت واخلي.
یا د دیویش د روان کال د مارچ میاشتې نه د باړې د کډوالو ستنې دل پیل شوی دی او زیاتره کورنۍ خپل سیمو ته لیږل شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پاکستان اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د فلمونو صنعت بحالولو لپاره د نویو اقداماتو پریکړه کړې. نوموړي تیره ورځ قومي اسمبلی ته وویل د فلمی هنرمندانو خیر ښېګڼې لپاره 200 میلیونه روپۍ ایښي دي. هدایتکاران وایي دا د حکومت ښه فیصله ده خو باید عمل ورباندې وکړي. دوی وایي حکومت د جدید سټوډیوګانې هم جوړې کړي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اے پی پی په وینا د زیارت په ورځ د اطلاعاتو خپرونو او قومي ورثه وفاقي وزیر پرویز رشید قومي اسمبلی ته وویل چې د حکومتي هلو ځلو په سبب فلمی صنعت بحالیږي او د نوو فلمونو جوړولو لپاره د رجسټریشن فیس 125,000 روپو ته راوستل شوی دی. د نوموړي په وینا په فلمونو کې د کارکوونکو خیر ښېګڼې فنډ لا په ابتدایي توګه 200 میلیونه روپۍ بیلې کړې دي او ویل چې د نوې سینما بچیانو شمیره به هم زیات شي او دا تفریح به لعام وګړو لپاره نور ارزان شي. د پښتنو د می په محل د ډاکټر نفیس شاه د پښتنې په جواب کې وفاقي وزیر وویل باید فلمی صنعت ښه کولو ته پاملرنه وکړی شي. فلم یوه داسې څیره وي د کومې په وجه چې مونږ خپل ځان نړۍ ته وړاندې کولی شو. خو له بده مرغه دا څیره مسخ کړی شوې ده د کومې د بحالۍ لپاره چې حکومت هلې ځلې پیل کړي. پرویز رشید زیاته کړه چې فلمی صنعت ژوندي کولو لا ضروری ده چې سینماګانې بحال شي او د دې مقصد لپاره دوی د سینماګانو د انټرټینمنټ ټیکس خاتمې لپاره خپل کردار ترسره کوي. په دې موقع د مینوټو د زمینی پوښتنې په جواب کې وفاقي وزیر وویل حکومت د پاکستان کامی ګټې لا د کرکې تنګ نظرۍ او د فرقه پرستۍ خاتمې د مینې ورورولۍ پیغام خپرولو او د ترهګرۍ ماتولو په اړه د جوړېدونکو فلمونو ډاډګیرنه کوي. د حکومت په دې اقداماتو باندې د فلمی صنعت سره تړلي خلک څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د پښتو فلمونو د پروډیوسر ملک اسف الله نه وپوښتل نو هغه وویل چې دوی د حکومت د دې فیصلې هرکلی کوي خو که دا فیصله عملي کړې شوه
د حکومت د طرف نه کم مونږ سره تعاون نه کېدو او کم خبرو سرانو هغه هم لاړه کور کې کېناسته. چې حکومت چې دا کومه خبره دا کم اعلان کړی دی که نه نو دوی ته مونږ ډېر ښه نظر باندې ګورو. دوی د دې هنرمندانو د دې فنکارانو د دې فلم انډسټری لپاره چې دی وکي او هغه فلمونه څنګه چې مخکې جوړېده د خلکو په کې رزق روان و. کم از کم دې یو یو فلم کې به چې دی د پانچ چیزو کسانو د کورونو کې به روانه وه نو کاټیکو. او دویمه خبره دا ده زمونږ په پېښور کې دولس دیارلس سینماګانې وي هغه ټولې ورانې شوي. نو لکه د دې د دې مالکانو باندې چې دی پابندي لګول په کار دي چې دا سینماګانې نه ورانې. نو مونږ دعا کوو حکومت چې دی دا کمې خبرې کړي دي دوی د پرې عمل توفیق ورکړي او خبرې خالي خبرې نه شي او عمل پرې وکړي.
همداشان چې مشال ریډیو د یو بل فلم ډایرکټر او اداکار منتظم شاه نه وپوښتل نو هغه وویل
ما په دغه کې یو بل نظر هم دی او هغه دا دی چې که تاسو کتلي وي نو زمونږ دې وخت کې دومره خاص کر خبره د هندوستان حکومت هغوی په فلم انډسټری کې ډېره زیاته ترقي وکړه. وده یو که د هغې غټه او بنیادي وجه دا ده چې هغې تکنیکي آلات هغوی سره برابر دي. حکومت د فنډونو د دې هر څه په دې باندې څه طریقه داسې جوړه کړي چې دلته یو ښه سټوډیو دلته هم د اسلام آباد کې ډیولپ کړي او دویم دا چې تکنیکي آلات ورکړي او درېیمه غټه بنیادي څیز چې کوم دی هغه چې ماته ښکاري هغه د ډایرکټر زه لګیا هم دی وخت ته فلمونه کوم یو د اردو کوم یو د پښتو کوم. تاسو یقین وکړئ زه په دې باندې ماته دومره زیاتې مسلې را مخامخ دي چې دلته کې اړو شو چا د پرمیشن نه ورکړي د کار کولو باقي که دغه دوه میلیونه او لس میلیونه او شل میلیونه دغه فنډ له دې څه فایده نشته.
د ذکر ده په کال نورلس سوه شپېتم کې په پاکستان کې ټولې نه سوه دوه اتیا سینماګانې وې او دارنګ په کال نورلس سوه نویم کې دا شمېره اووه نیم سو ته راورسېدله او د فلمونو سره د تړلو خلکو په وینا چې اوس په پاکستان کې یوازې یو نیم سل پورې سینماګانې پاتې دي او په دې کې له ټولو زیات نقصان د پښتو فلمونو ته رسېدلی چې په پېښور مردان کوهاټ کراچۍ او سوات کې د پښتو فلمونو سینماګانې ختمې کړې شوې او مالکانو پرې مارکیټونه پلازې او پېټرول پمپونه جوړ کړل. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او له دې رپورټ سره دغه خبري غړې پای ته رسیږي. یو نغمه در خبرو ورسته و بوریوال کاکړ او شاهین بونیرې در سره.